سلامونه د سهار ته بجې دي زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاصتم پیل په خبرونو کو د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دوری وهلو د تعزیری سزا د تطبیق خبر ورکوي دی محکمه پرون په جلا بیانو کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواتات تورن او پنځو کسانو د دیرشو درو وهلو حکم تطبیق شو دی محکمه همدارنګه ویلي په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د نه دیرشو درو وهلو سزا تطبیق شوه په څه باندې یو اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا دیرشو کسانو دا ډول تعزیری سزاګانې عملي شوي د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي د جرمني د آر این ډی رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي د ټولو 1600 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي د جی آی زایت ادارې ویاند ویلي په افغانستان کې د دې ادارې راتلون کې پروژې به د غیر دولتي سازمانونو لارې پلی شي د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې کار پیل کړی او د تعلیمي او روغتیایي خدماتو په ګډون په مختلفو برخو کې فعالیتونه سرته رسولي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي اړتیاو د تأمین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشر زیتا په وینا کې وکړه شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله دې یقیني کړي چې د دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې دې کوټلي اقدامات وکړي د پاکستان صدر اعظم وویل هغه تروریستي بریدونه چې په دې وروستیو کلونو کې په پا پاکستان کې زیات شوي د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ دي د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دغو نویو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښولی خو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د $10 میلیون مرسته کړې په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د دې مرستې هدف په هلمند کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي درملنې رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي د جاپان سفارت همدارنګه ویلي له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي جاپان دغه مرستې داسې مال کوي چې د روانې اونۍ پیل کې په دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه کې د طالبانو د حکومت پلاوي په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو او معیشت په برخو کې له افغان بزګرو سره مرسته وکړي د اسرائیل یو چارواکی وایي د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی د چارواکي د خپل نوم د افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي د بایدن اداره له څو میاشتو راهیسې د اسرائیل او سخت دریځ د حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره هڅې کوي خو په غزه کې چې جګړه لا سخته شوې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د مصر او قطر په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او د هنګری د حکومت یو سرچینه وایي د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان به نن جمعه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره موسکو ته لاړ شي دې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي ښاغلی اوربان به په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره له کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي د 2023 کال په فبروري کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی ښاغلی اوربان د اروپایي اتحادیې یوازینی مشر دی چې له کیف سره یې پوځي مرستو ته شا کړې ده هنګري اوس د اروپایي کمیسیون دورې مشري په غاړه لري
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړ چې د کرکټ د شول ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده تر نیمه پایلو به ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده د دې لوبو په ترڅ کې چې په کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ برعکس کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلو دې ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول د جنوبی افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلی دی چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبی آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. را به شم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګ زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نې کې هلی تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه له کتابي اړخ نه که موږ وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورتس تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ د یو بل سره د تګ راتګ د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیدې شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دي چې سپورتس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دي. ځکه یو څو بیلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټاید رژیم له خوا نه اپارټاید برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکی کغه سیاسي دي کغه اجتماعي دي اقتصادي دي. الته مونږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې ګډون باندې بندیز لګیدل و. همدارس کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیرې وکړ، په افغانستان باندې پوځي يرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونه چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا تبوزی. همدارس که منگو تاسی و گرو اتیایه ملسی سه که ده افغانه ده پاکستان و ده د هندستان هړی کې دی حد تر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ او هلته دا زمينه مسایده کړ چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، استابلیشمنت او غیر مستقیم چینلونه لمن او باسي.
رحیم صاحب، او بخشه دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سره اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه او د روابط سره بهتره کړل. تاسو د جنوبی افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبی افریقا سره متحد کړي، نو دا بل اړخ سره
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی. او زه ډیر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی، سپورتس چې دی د ملتونو ترمنز په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انزور هغه انزور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی هغه وخت په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي الته تګ راتګ وشي ولسونه سره وتړل. همداسې کور دننه منګ رازور رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز وي شو د غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس کرکټ منګو تاسو وګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته را داخله شوله پس له دې چې د اپارټاید رژیم تغییر ومنده او نلسن منډیلا واک راغې تورپا پوسټ ته د حقوق ورکړل شو. موږ ولیدل چې الته یو قانون دای خودل شوی و چې په لوبډله کې باتمن سپین پوستو نه علاوه نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسته کې سپین نه دی دوی به حتما په لوبډله کې وي. لدې لارې د دوه لسونو ترمنځ یک موږ ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کته سوما یو کتاب با ریفرنس مور کوم چې نیشن بیلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمول د لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبي کوو نو تورپوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په محال د اصلي لوبو پر محال او لدی لاري د غکم ټولنیز بلتون او بلوالې چې لمنځ لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپل کې تړي او د تړون لامل کیږي لیکن بل اړخدار چې د سیاستونو تور د پاره هم تر استفاده شوی د سیاست په برخه کې تاسو بل بلګدر کم د هندستان د کرکټ غوړه لیک چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیک دی په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کم د 2001 کال په وګدو کې بریدو شو دا غي نو ورسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي چې د لدی لاري پاک هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غه هواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دی په کال کنا کوم وګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لاري منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړی
مننه مننه رحیم صاحب مومن صاحب مختار چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستيانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زړګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته پراوتلو د کرکټ بریا ولمنځله هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمول
ګاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل دوه دره څلورش نړیوال جام سیم فاینل تلار پیدا کړ او بنگلاديش ته ستري ماته ورکړه
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو بدخشان کې هم خلکو د غبریا اول منزله
ای خوشحالی را وای خسنی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر
کرکټ زمونږ د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمونږ ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه د یاده جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د نننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نشي شوي ځکه سینډیان خپل غشتنی لري او جن نور هم
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټکس د هغه ډېر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکړول چې دغه ولس سره یو ځای کیو به دوی څنګه غو لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځای کلو کلو ته زیو هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولېږي ډېر خوندور مووی ده بیا کومګه د ولسونو په پاکستان ته زره زمو خدغه نه مخ کې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبره شوې زما د پروګرام یو برخه سپورتس ته نو هغه ته زه هغه اکثر ولما هغه ویلي چې کله نړیوالو وخت کې موږ ډېر زیات پیسې د کرکټ د پرځ کرام کړی چې موږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس وشل دي چې دا موږ را یو ځای کو یو موټی کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یو ځای کړ د مختلفو قانونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شي تر ډېر هدا غیر کم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې کچرته شپو او کورزو خټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچونه وکتل نو دغه خلک سره خپل پښتانه افغانان مر یو ځکتل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځنو خلکو جوړ کړل چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره دا چې کم نور هنرونه دي سره علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل او تاسو په پاکستان خبرو کړو پاکستان کې دنه چې کوم دي د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلې دي چې ځنو په خوانو لوبغاړو د پاکستان هغه داسې څرګندونه وکړي لکه د پاکستان په خوانه نامتو لوبغاړو د اجازه احمد هغه دا خبرو وکړه چې پاکستان لوبډل ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې د زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او د سونه کې او بس پلار سره پټی تلړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه راشي نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولي دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره رایوځای کړل، هغه داسې رایوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلک ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایو، یو دا کې یو دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړې دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دوانو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته یو بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضي هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناٹ ساؤتھ افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې درلودل، د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړ، هغه یو هغه برخورد یې وکړ چې یو بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ننګه کړی ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتون درېدلې ده، که هغه د جګړې په میدان کې ده د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګه ورته کړی ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي، که عمران خان موږ ته نه منفي هم کو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي کنه هم شي، د شاید افریدی نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډې د کړې دي، نومې ورته ګټلې، مقام ورته ګټلې. لیکن بل په دمرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري، یو سپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نظام غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دي، داغه پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي، او دې خلکو هم دا کار وکړ. زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بل وړم ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي. کوچو ته موږ ورکړو
مشتاق صاحب دلته کې وبخه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې مغیز کوي. پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو، دوی وستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپی وهل شوې، نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه، نو چې هغه خپل خبرګون خای، نو هغه خبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې مرزي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوي چې وجه صدا خو د پاکستان فوج د سوکل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته ویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله دا د سیاست ته اوس سپورت سره لې نو سپورت کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړی مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو دا خبره کوله چې فوج د باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وی چې لکه دا دوی د لاس هغه سپورت سم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست ما چې کوم تورونه لګي نو کاغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي کاغه په سپورت باندې دوی اثر دی هغه ولسونو تم لاندې راشي نو دا غي د وجې نه چې کوم دی پاکستانیان دې تم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس ته چې یار د خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کوم دی غیر نورم فیرنګ ورک
لوبغاړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدل دوی وای چې کله افغانانو توره کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشدل نو ټول سوشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوې ده بلې په 2000 کال کې پیدا شوې ده لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوې ده ځوانان دي ورستر بوټیدل خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د ستې چې وصول لري او سیاست د ستې چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو لدې نظر سره دا یو څه منځلاره خبره ده موافق یاستئ
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم کوم کوشش وکاو د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکاو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچه دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کو ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقوي ای اس افریقایو اصل انګریز دی د سویلی افریقا له انګریز دی د سړي نازونه ک تاسو ګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ول سغت څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدي جا مون سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړي خلک به تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنی په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او تا میکی آرتر راوسته یو یا اوسته ګيري کرستن راوسته ده تم د ګيري کرستن نه کرکټ زکه ستانه ده زدا دغه سبا زمنګ لاسته راوړنی ته بیا کولای شو کته وای چې ګيري کرستن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډیر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خوستا زړه شین شو زما یادیږي په خور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي تر کرکټ پروموټ کې نه کیږي ورتیا نشته ده بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې ورتیا پیدا کوي چې یو چا لاسته راوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه وازی دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دیوبل سره د نزدیکی دو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالبا کې انټرویو و د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا مونږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلې و. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوه غږېږم. هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کوو د میډیا له لارې. هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړی خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید اپریدی چې بوله زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلوب وکړه او شاید اپریدی نورې خبرې به ما ولستلی. هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسیږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې دغه کولې چې شاید اپریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو مونږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوسټ سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې دغه د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټسمن سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کې د خپل سوچ د خپل خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه د مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کوهلی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک د استرالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسېدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د ولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندوستان سره کشالي نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ترند چلی د نمک حرام سره د دې چې زیاد ادا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانی مشر دی لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا د با شروع کړي افغانان نه مکران دي مګ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه لوبغاړي چې کله میدان ته تلل دا سلوګن یا د نارب اعلان ولا یا هغه د بلک لایف میټرز هغه کوم اشاره چې هغه به کوله سپورتس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی د پیغام رسولو ډیر ښه ادرس دی ستاسې به یاد وي کله چې د 3 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان ماجرینو ته ډالۍ کړه ولی دا کارو کې سپورتس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتې کوي نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په تبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي او سپورتس به ترين ادرس ده خو کله چې تاسو د سپورتس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزيګوي او کرکه پیدا کوي میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټسترګ باندې وکتل شي په پای کې خبره ده چې سپورتس به مش د ویش لامل کیږي پر اوس کله چې کله افغانستان لوګو غټل د انګلند نه لوګو غټل د هندستان په خواني لوګاړي عرفان پټان ونه چیده عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري یو تړاو لري دا غي پرانا کې ونه سیدي خبره نو کله چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وک د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وي چې اسمان راولې درې ته وي چې کشمیر دینه په امدی ورځ هندستان په زور اخیستي وسړیا دا د انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډلې
وړي مهمه موضوع یاد کړه رحیم صاحب کله نا کله یو څوک ته خوخوږي له خاطر چې د ټیم نه د غټلې
تایید یو ته زو ما چې نه نوې پیسه ده پښتانه چې کوم دی هغه هم بوړ چې افریقا وګټ یو کست مې ادم ویل چې تا ویلي چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله ما خوغه ته پته نو چې افغانستان سره سیم فائنل راځي بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي زه ډېر زیات خوشاله ما نو ملګر خپل کور کې توان راکو نو دم به کله کله وشي
دا خوده او کله نا کله ودا دی انګلستان کیپټن باتلر دا یو زلمالی په آی پی ایل کې لا افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو ډیر د سمات سړی وکنه تر اوسه پورې مې د لوبي ته ځناسم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي او ته خوشاله یم کنه لمه سره هغه نه لري
اړیکه چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیګ دی دا چې به د سریلانکا دی په بنگلاديش دی اوس ورځ کې لیګ دی کریبین لیګ دی نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او منګه دا غوې په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسکنه سیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړ سره ډریسینګ روم شیر کوي دا غو سره کمرې شیر کوي خونی شیر کوي یو ځای جون کوي یو ځای ګرځي دا شاهین دی دا ټول د افغان لوبغاړو زمنګ د ترپ ته د پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي
دا شاهین دوی یو څه دوی پیدا شوه دی دا شاهین دی پاکستان نام
دوی یو څه لوبي کړی دي
او دوی خو
دوی یو څه لوبي کړی دي به چې کوم د لیګونو راضي پاره کې دوی یو څه جون کوي یو څه پاسي کوي خودل ته په بس ولسون خپل مسکه بس یو بل تکنځل کوي
اول د سه هنر او سپورت باید د سه شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی هندوانه هم ستای ټایګو ټول ستای ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو لامدې سره ودا بحث راوند غاړو لتا سو هم مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او د اوریدونکو هم مننه يم چې په دې بحث کې تر دې دمه را سره برخه واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مات
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
د ازادي رادیو د ملما پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني زموشت د خبرونه ملما د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي له استاد ډاکټر زمان ستانیزی څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوب را پیل کړي
زه په لوګر کې د محمد اغه دی ولسوالي د سباک خلو په کلی کې زیږیدلم نو په یو کلی کې لو سوالم د کلی علاقه او پلار مې هغه دو زمن لما د مخه مرسوي وو نو د ما قلر زیات ورته غته په دې چې زه مشر زوی وم نو زه به هر ځای ځان سره بولم هغه باسکل درلودو د ما خوښه ده چې ورسره یم نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار وو هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل طنز و که افسانه وې که استورې وې هغه به ښې قصې کولې نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار وو نو دا رسمي شیان څه دي هغه د محمد اغې په هغه وخت کې ښوونځی و لالیسنه و هلته مې درس ویلې ده د اول درې کاله له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم ځم کابل ته چې هلته درس ووایم د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده باید کابل کې مکتب ووایم نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده بیا د کابل کې د شاشید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلې په ډېره سختي سره
وخت کې مو کورنۍ په مور و پلار یعنی په محمد اغې کې پاتې ول او تاسې په شاشید کې درس وایئ
و زه مې له اکا سره وم د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و نو زه مې له اکا سره اوسېدم د هغوی کورنۍ سره بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم بیا لوګر نه د محمد اغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم نادری لیسې ته ولاړم هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحانې ورکوو سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردانو به چې وو هغه به راتلل نو د ما نوم داسې تصادفي هغلته په هغه لیست کې راغی بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه یو کال نه وروسته بېرته افغانستان ته ولاړم بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه لغه نو وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل بیا له فراغت نه وروسته عمل تخپل په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څه ټیټترینه رتبه د استادي ده د استاد په حیث هم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگټن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل بېرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې ادامه ورکړه
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړې او بېرته خپل وطن ته ولاړې دا پوښتنه به شاید د مشاوریدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل بېرته به راتلل په خپل وطن کې بیکار کوو
و دغه کوشش خو ټولو سره وو څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل له هېواد سره له خلکو سره له ولس سره په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغه کلو کې لوی سوي یو هغه په موږ داین لري باید بېرته افغانستان ته تللی وای نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بېرته ولاړ شم پس له د واشنگټن له پوهنتون له تحصیلاتو نه خلاص شوم بېرته افغانستان ته لاړم بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود یو د ادبیاتو د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله دا پوهنځی لغوه کړ ملحق کړ په ادبیات پوهنځی پورې منتهغه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې سوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله وه، هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند دغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل یې وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله فکر کوم چې که زه امریکا کې مدلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوانه، منتها د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتلم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پیښ شو، په دې چې هغه پیښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم کېد ویلی شو.
له ازادي رادیو د مل مخواله اوري زموږ ملما ډاکټر زمان ستانی زیدي.
بس په امریکا کې زده کړې کړې وي، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې په امریکا کې زده کړې کړې وي هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم، په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړل شو، زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو، بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و، لغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم، د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی، هغه وخت کې زه خپله د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم، سخت وختونه و. په هر صورت باندې هماغه سختیانې دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغییر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړئ، ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، هماغه وخت لاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ماتو، د موږ په کورنۍ کې زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم، یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله، بیا وروسته موږ یو لست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر و، په هغه لست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته، داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې و یک شنبې ده، د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و، هغوی سره مې خبرې وکړې. هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پیښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې و هلته ممکن ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ولې د تا کار ټول خلاص ده، کولی شي دوه هفته بعد زموږ سمستر شروع کېږي، دا د دوه صنف موم درکړی دي و دا شیان بیخي یعنی ما باورم نرته چې هغه نو دغه خاطر لغه مشروع ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه ادامه ورکړه. بیا دغه پرسن کې ما یو نور تحصیل په بلنری رابطه په سیاسي علوم کې وکړه. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه نو او په زمند کې هغه وجبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده دغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دته شخصي جهاد ووایم که نه، په داسې د جهاد کلمه اوس د چانه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لازره تیراژ مو درلوده، تر هغه حد مو څه له لاسه کېده. تا افغانی مهاجرین سرغلی و هر چرته و تیب تو پاشان و سره اوقات مرسوله و امریکایان و تا و مطبوعات و تا نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزوند که ندیگو کسی زده و تنظیم که و حزب که و گوند که نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک می درس ورکا و چی اقام وظیفه و لبل درک می تحصیل کو چې هغه می علاقه و، لبل خانه می د ازادي جریده خپرول چې هغه د ما له نظر خپل ملي واجب می و.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او سیاست کې زده کړې کړي دي، اما اوس تاسو د الهیاتو استاد یاست. تاسو الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نسم ویلای که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی، اما په یو شکل سره و هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې چې لیکله یو ماخذ کم و، کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي، دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم، بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي. دا نورم عجیبه راته ښکاره سو. کتاب مې خلاص کړ چې د اوله صفحه کې لولم چې د محیدین ابن عربي په باره کې دونه مطالب لیکلي دي چې دا د اسلام یو لوی پوه داو. زه حیران پاتې شوم چې زه اوس سبا ته خپل پی ایچ ډی اخلم، ډاکټر یم، او د دې سړي نوم ما هیڅ نه و اورېدلی. لاړم کاغذونه مې څه خلاص کړل، هلته مې یو ورق یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کاپي کړل، ځان سره راغلم د ما کار د دکترا خلاص شوی و، منتظر دوام چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده او که نه. نو یوه ورځ خپله اویلي کې لاړلم، سهار وخت ته ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم او دا د هفته اخره وه. کاغذ مې راسره واخیستم، خو خیر که چیرې اخیست دا و. کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله چې لونم هغه جمله ما نه پرېږدیس تر څو ورپسې جمله ونه وایم، ورپسې فقره ونه وایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې. یو پلا متوجه شوم چې بیا نو لږ وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه، هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړه. بیا دکترانه پاس پوست پی ایچ ډی تحقیقات و هغه مې زیات څه کول یو سیلی پانتون که علت ما استادان درلوده. نو بیا بیخیم دی بل دنیا تر زراغلم تر دی هده چیز حتی پر یا معذرت سروایم چه حتی شاعر هم سلم.
عرفان سر شعر لکه چی تره لیده به دی خاطر؟
خو عرفان سر شعر یا وقت دی ضرورت پر اساس و ترلسو اقا وقت چی حلاج د عباسی دوره کې په دار وخیزه ولسو هغه عرفانی خلک چې و هغه ټول په تیښته و په پټه کې و، په دې چې دا فقی علما و زیات قدرت درلوده. نو بیا لږ وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکل که فرض که استعاره د معاشقه و د شیانو هم وید د خدای په صفت کې به لیکله هغه به نو بیا د که چیرې گیر به راغله بیا ویل سه نه زه خو ځان سره یو معشوقه لرم دامې د یو انسان لپاره لیکلی خدای سره مو کار نه لرو. دا نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې ورفاو. بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده. یعنی تر یو حده که دا د اوسنۍ معاصره غربي اصطلاح نه کاپی رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدل هم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي نو دغه په خاطر په طور د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 20,000 بیته دي په هغه کې دونه اضافات شوله چې هغه له 6,000 نه هم زیات شو. بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن د چې هغه او کال په دې تیر کړل چې هغه ځینې جلا کې او هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دی او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه ځینې جلا کړل. نو خو خیر هغه دغه وخت و اما نه زه چې اوس کله یو دوه درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه ماز د زړه د درد دی زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب.
تر اوسه م کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه؟
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پې کوم اما مقصد څه چاپ شوي هم دي په مجلو او اخبارو کې دي اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دي چاپ شوي. د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیو.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوئ؟
زه خو تقریبا شپږ و مختلفو پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ایل ای کې و له هغه ځای نه البته پس له دې خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پېژندلو او د الهیات او عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستری لغه د ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې مګر که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو خلق دا الهیات مذهب و دین په یو ترازو باندې تلی دا درسته نه ده. ټول جامع دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي جوړ کیږي تنظیمیږي بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اختصاصي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولی او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته مستقیما زید خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادت او په فقه په دې مسالو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان وپیژني، او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کیدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده، اما کابالا دیوی عرفان ده، یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم دهغه عقده عرفان ده. په اسلام کې د فقه او د منځونو او د شان څخه هغه د اسلام دین تعریفی هغه ځان ته جای لري، اما عرفان لغه سره البته د وسیلې په حیث و، اما هغه هدف نه ده.
له آزادی رادیو د مل مخواله اوري زموږ ملما ډاکټر زمان ستانی زیدي.
زه دو نور ملګری مل کلینه و تل څلور زم مکتب ته په لار کې چې د لوی سړک ته رسیدل په دې وخت کې لا خونه لاري موټر په ډیر سرعت باندې راغی او راتاو سده د موږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکړه. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېد او نیم په اخوا وتښتې چې موږ موټر ونه وهي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وهي داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو شور لښتي کې وم. دلته مې چې ولید د لارۍ پاس په دغه والله ودرېدله، هلته توقف یې وکړه او کاغذ ولستې په ما باندې رالویږي. اوس زه دلته د لښتي په منځ کې ورته ولاړ یم، خو یو څه لس کلن هلک به ومه، نهه لس کلن، او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې. څلاره خو دا آواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس رالویږي، او دا باډۍ هم راکاږه سوې ده، او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یم ځمکې لوړ سول. نو په همدې وخت کې دا شاو خواته چې دا خلکو د دکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم، په داسې دا لارۍ باید رالوېدلې وای، راچپه سوې وای، زه تر لاندې سوی وم. اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول آوازونه اورم، هلته د خلکو چیغې نارې اورم، هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي، او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي، هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي، په ما باندې نه رالویږي. نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند د آخري لحظه وه، او یعنی اقلا که د فیزیک قانون مطرح وي باید زه موټر لاندې سوی وای، اما هغه څه چې
له نیکه مرغه داسې ونه شول. اما تاسې په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغه کندې ځان وباسئ؟ خو نه، دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول.
دا په ډېر لنډ وخت کې مام هماغه منډه ما واخیستله، زه له سړک نه حتی لاړم، د لښتي منځ کې ودرېدلم. نو زه فکر کوم چې په یوه حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزه وساتي معجزه وا خدای مو خوشاله لره خدای په امان
سلامات اوسه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.